سلامونه نن جمعه د 2023 کال د دسمبر 13 نیټه ده د دیش ټاپو خبرونه ته خرغلاس په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ دوهنی مهم رپورټونه او مرکه خبرو زه وحید الرافیزی
سلام فرخنده پیمانی هستم در برنامه این هفته در مورد چگونگی رسیدگی طالبان به حملات هدفمند در افغانستان نگرانی ایالات متحده روسیه و کشورهای منطقه از فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان و تحلیل استماعی انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا صحبت می‌کنیم با مهمانان اما نخست توجه کنین به چند خبر وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش سال 2023 این وزارت در مورد تهدیدات دهشت افغانی در کشورهای جهان تاکید میکند که افغانستان همچنان با چالش‌های جدی با عنوان مرکز فعالیت‌های تروریستی مواجه است و گروه‌های مختلف از وضعیت بی‌ثباتی این کشور بهره برداری میکنند در این گزارش از فعالیت القاعده و شاخه‌های آن در منطقه یادآوری شده و آن را به مثابه تهدید جدی برای افغانستان و فراتر از آن قلمداد کرده است. در این گزارش شاخه خراسان گروه داعش نیز با عنوان یکی از فعال‌ترین شاخه های این گروه با توانایی انجام حملات گسترده و برجسته عنوان شده و تأکید شده است که این گروه تهدید بزرگی علیه غیر نظامیان، طالبان و منافع بین المللی محسوب می شود. گزارش همچنان از افزایش نگرانی جهانی در خصوص روابط طالبان با گروه‌های مانند القاعده یادآوری کرده و از آن داشته که کنترل طالبان منجر به کاهش تهدیدات تروریستی نشده و برعکس برخی گروه‌ها از این وضعیت برای تقویت نفوذ و قابلیت‌های خود بهره برداری کردند گزارش بر اهمیت مشارکت بین المللی برای کاهش این خطرات و مدیریت تهدیدات ناشی از افغانستان تاکید کرده است.
په ورته وخت کې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د نجونو په طبي زده کړو باندې د طالبانو بندیز به په دغه هیواد کې موجود بد بشري کړکیچ لا بدتر کړي. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې افغانستان د بشري کړکیچ له پلوه په نړۍ کې تر سوډان وروسته دویم هیواد دی. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال ټام فلیچر چې د بشري او اسرائیلي مرستو د چارو تنظیم کوونکی هم دی د امنیت شورا درې میاشتنۍ غونډې ته وویل چې د نجونو په طبي زده کړو باندې پیشنهاد شوی بندیز ممکن د افغان ښځو او نجونو د روغتیا پالنې ته جدي او دوامدار زیان ورسوي. بلخوا د بی پولی خبرانو سازمان په کرنی راپور کې افغانستان د رسنیو د ازادي لپاره د نړۍ د 180 هیوادونو او سیمو په منځ کې د تیر کال په پرتله په لسګونو درجه ټیټ شوی او په جدول کې 180 اویایم ځای خپل کړی. ناروی، ډنمارک، سویډن، هالند او فنلند په ترتیب سره له لومړي څخه تر پنځمې درجې پورې او اریتریا، سوریا او افغانستان په ترتیب سره د دې جدول په پای کې دي. د بی پولی خبرانو د سازمان ویلي چې طالبان د مطبوعاتو د ازادي او د خبريالانو په ځانګړي توګه د خزینه خبريالانو د خوندیتوب د مرګ زنګ غږول دي. دغه سازمان د راپور لمخې له هغه رئیس چې طالبان د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان بیا واک ترلاسه کړ پر رسنیو ډیر محدودیتونه لګول شوي او هغه رسنۍ چې لا هم فعال دي د اقتصادي ستونزو او اطلاعاتو ته د لاسرسي له ستونزو سره مخامخ دي.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز جمعه گفت که توافق گسترده میان واشنگتن و ترکیه روی سوریه پس از حاکمیت بشار اسد وجود دارد. بلینکن در اعلامیه مشترک با هاکان بیدان وزیر خارجه ترکیه گفت که این توافقات با یک حکومت موقت آغاز می شود که همه شمول و غیر فرقه‌ای باشد و از حقوق تمام اقلیت‌ها و زنان حفاظت کرده و هیچ تهدیدی از آن متوجه کشورهای همسایه سوریه نباشد. شورشیان سوریه که حکومت اسد را سرنگون کردند تا اکنون پالیسی و موضعشان را درباره اسرائیل بیان نکردند. بلینکن همچنان گفت که لازمی است تا تلاش ها برای تحت تداوم کنترل نگه داشتن گروه داعش ادامه یابد.
د چین د بهرنی چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل چې د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري په میاشت کې د هغه د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره د چین ولسمشر شي جینګ پینګ ته بلنه ورکړې ده، خو هغه وویل چې دا یې د خبرولو لپاره نور جزئیات نه لري. د ترامپ د مطبوعاتو راتلونکي مشره کارولین لوویټ د پنځشنبه په ورځ تایید کړ چې ترامپ د جنوري په شلمه د امریکا د ولسمشر د لوړې په مراسمو کې شي ته ګډون بلنه ورکړې ده. په واشنگتن کې د چین سفارت هم ویلي چې په دې اړه نور جزئیات نه لري. کارپوهان وایي چې شیبا احتمالا د دې بلنې منلو ته د یو خطر په سترګه ګوري، او د ترامپ د حسنیت ښایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ مخ په زیاتېدونکې رقابتي اړیکو باندې لږ اغیز ولري.
در حمله ناوقت روز پنجشنبه اسرائیل بر یک پستخانه در کمپ نوسیرات که پناهگاه موقتیه برخی از باشندگان غزه بود، دست کم 30 فلسطینی کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. اردوی اسرائیل امروز جمعه 13 دسامبر اعلام کرد که هدف آنها یک عضو ارشد گروه جهاد اسلامی بوده است. با گفته دکتران تعداد کشته شدگان در این منطقه در حملات اردوی اسرائیل در عین روز به 66 نفر می رسد. اسرائیل اعلام کرد که هدف آنها یک رهبر جهاد اسلامی بوده که مسئول حملات علیه غیر نظامیان و نیروهای اسرائیلی است. اردوی اسرائیل همچنان گروه جهاد اسلامی را با سوء استفاده از زیرساخت ها و جمعیت غیر نظامی با عنوان سپر انسانی برای فعالیت هایشان متهم کرده است.
په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور او د بیلابیلو امنیتي ګواښونو په اړه د خبرونې د میلمه د سیاسي او امنیتي چارو شنونکي فهیم سادات سره بحث کوو.
آقای سادات، خوش آمدین به برنامه، تشکر از وقتتان. در گزارش سالانه سال 2023 وزارت خارجه آمریکا از خلای امنیتی، رشد گروه‌های تروریستی در افغانستان، در حاکمیت طالبان و نگرانی‌های کشورهای منطقه از بی‌ثباتی کشورها از جانب افغانستان ذکر شده. به نظر شما چرا تهدیدات تروریستی پس از حاکمیت طالبان از افغانستان بیشتر شده و افغانستان به عنوان مرکز فعالیت‌های تروریستی شناخته شده؟
بله، صدات صاحب
صدای ما را دارین؟ صدات صاحب
زمان غا گاوری استاسو غاگ نرازی دیر پر مشکل سرم غا گاورو هیلا دا چه دا ستونز حل شی کوشش کهو چه زمان تخریکی بکران حد سکوی. صدات صاحب
بله، صدای ما را دارین فعلا؟ صدات صاحب
استاسو آواز کهو
من بله بفرمایم.
میرابانی اوکی
بفرمایید.
صدای ما را میشنوید؟
بله بله، صدایتان را داریم. شما سوال ما را گرفتین؟
بله، صدا صاحب کو زمون غاوری او پختنه ما خسته وی مهربانی وکي خپل جواب پیل کړئ.
زما آواز د کتاب پر عزیز تاسو آواز اوس مات نه راځي.
زه تاسو غاوروم، مهربانی وکي.
فکر میکنم که صدای ما را صدا صاحب ندارن. خب، در کل در مورد گزارش سال وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد خلای امنیتی، رشد گروه‌های تروریستی در افغانستان و در حاکمیت طالبان و همچنان نگرانی کشورهای منطقه از بی‌ثبات شدن این کشورها از جانب افغانستان در گزارش آمده. به نظرتان چرا تهدیدات تروریستی پس از حاکمیت طالبان از افغانستان بیشتر شده و افغانستان به عنوان مرکز فعالیت‌های تروریستی شناخته شده؟ خب فکر میکنم بله،
و بعد از او به شیوی که اینا حکومتداری در افغانستان شروع کردن که اینا نه تنها که دارای مشروعیت داخلی نیستن بلکه مشروعیت بین‌المللی هم ندارن و در یک نوع انزوای کلی از طرف جامعه ملل وجود زندگی میکنن، و به رسمیت هم شناخته نشده. و از همه مهمتری که اینا آهسته آهسته و طرف اختلافات جدی میان خود پیش میرن و این اختلافی که در میان از پیدا شده باعث تضعیف بیشتر از اینا میشه. در عین زمان قسمی که از حادثات شش ماه به این طرف خصوصا بعد از کشته شدن خلیل حقانی، یکی از وزرای کلیدی مهم و کاکای وزیر داخلی کشور، معلوم می شود که داعش من حیث یک تهدید بزرگ امنیتی نه تنها که تضعیف نشده قسمی که اینها ادعا می کردن، بلکه قدرتمندتر و منظمتر شده تا دست به همچو فعالیت های امروز می زنن. هرچند خیلی واضح نیست که وزیر مهاجرین داعش کشته باشه، ولی عملا ادعا کردن که این کار اینا انجام دادن و این نشانگری از این است که داعش در افغانستان وجود داره، برعکس ادعای طالبا قدرتمندتر شده میره و حالا در رده های امنیتی طالبا هم این داعش نفوذ پیدا کرده و این مسئله است که افغانستان با یک کشور نامطمئن تبدیل کرده و همسایه های ما علی بیشتر از هر وقت از افغانستان از افغانستان من حیث یک تهدید امنیتی حراس دارند.
صدر صاحب دغه مشکلات او سنج تاسو یاد کړی او ګواکونی تاسو ورته اشاره وکړه او د سیمې او نړۍ هیوادونو هم په همدې اړه اندېښنه ښودل ده. دغه اندېښنو د لرې کولو لپاره څه اقدام کول شي اوسني حاکم چارواکي طالبان په افغانستان کې؟
دا یو موضوع واضح ده چې طالبان په خپل توان باندې نشي کولای چې د داعش تهدید په افغانستان کې د منځه یوسي، ځکه چې داعش یو منطقوي تهدید دی او د داعش د منځوړلو لپاره طالبانو ته اړینه ده چې نړیوال او منطقوي مرسته د ځان سره ولري. اما چون چې طالبان په رسمیت نه دي پیژندل شوي او نړیواله ټولنه هم طالبانو سره واضح او قانوني همکاري نه لري، نو دا د طالبانو لاس لنډۍ او طالبان په داسې یو موقف کې قرار ندی فعلاً چې دیو په تنهایی باندې د داعش د تهدید د منځه وړلو کې ناکام شوي دي او زور توان یې نه لري، تر څو چې زما په اند طالبانو سره نړیواله ټولنه مرسته ونکړي او دا مرسته هغه وخت کېږي چې طالبان په خپلو کړنو کې تغیرات راولي، نړیواله ټولنه راضی کړي تر څو دوی په رسمیت وپیژني او د هغې دپاره باید دوی بعضې نړیوالو او هم د افغانانو هغه خواستونه لکه د جنکیانو مکتب ته تلل، د ښځو په برخه کې چې کوم هیودات دوی رامنځته کړي د دې د منځه وړل او د یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته کول، تر څو چې دا هغه مسایل دي چې کوی شي نړیوال دې ته راضي کړي چې دوی په رسمیت وپیژني او د هغې نه بعد یو جامع منطقوي میکانیزم رامنځته شي چې په هغې کې طالبان د زمونږ همسایه هیوادونه او نړیوال قدرتونه ټول د یو جامع میکانیزم په اساس باندې به وکړی شي چې داعش په دغه منطقه کې د منځه یوسي، تر څو چې دغسې یو جامع میکانیزم چې په هغې کې مختلف طرفونه مرسته ونه کړي طالبان په تنهایی باندې د داعش تهدید نشي د منځه وړلی په افغانستان کې.
آقای سادات، واسیلی نبنزیا نماینده دائمی فدراتیف روسیه در سازمان ملل متحد به شورای امنیت گفت که گروه های موجود دهشت افکن در افغانستان با گونه دوامدار از بیرون از افغانستان حمایت میشن و برای جذب افراد خود در صفوف خود از رسانه اجتماعی استفاده میکنن. فکر میکنین هدف از کدام کشورهای بیرونی است و شامل کدام گروه ها میشه؟
فعلا در افغانستان القاعده حضور داره، هرچند فعالیت القاعده بسیار محدود است و سرحدات افغانستان به بیرون کدام فعالیت نداره، ولی حضورشان در افغانستان هست. از سوی دیگه تی تی پی به گونه در افغانستان حضور داره و اینکه در هماهنگی با تمام طالبان است یا در عدم هماهنگی است، ولی به گونه در افغانستان حضور دارند. داعش در افغانستان حضور داره، قسمی که خود وزیر خارجه طالبان گفت که در شش ماه قبل داعش 7 عملکرد تروریستی داشته و شش این ای واقعات که صورت گرفته، 6 تا از بیرون از افغانستان مدیریت شده و پلان شده. پس از یک طرف ما میتونیم بگیم که گروپ های مختلف در افغانستان حضور دارن، چی در تفاهم با طالبان و چی علیه طالبان.
ساده سب دقیقه طول در تاسویات کلی طالبان پا مشخص توگه داعش پاره ویلی چه پا افغانستان که فیزیکی حضور نداری، بیا که رازی دوی یو جگپره چرواک وشنی دوی دو خبرو ترمنز تناقص نلیدل کیگی؟
زه فکر کوم داعش طالبان وست دا خبره که چه داعش پا افغانستان که وجود نلیدی یا بیا همسایه ملک که ده دا هغه نریټیو دی چې کله پاکستان د ټی ټی پی په اړه باندې نړیوالو ته دا خبره وکړه چې اوس په افغانستان کې دوی حضور لري، نو طالبان هم دا وایي چې داعش اوس په پاکستان کې دی او د پاکستان د استخباراتو له چتر لاندې په افغانستان کې فعالیت کوي. یو نوه بلیم ګیم نریټیو پیلاندې په منځ کې شروع دی. اما د داعش کړنو ته په کتو سره او دا چې داعش حتی د وزیر د مهاجرینو غونده یا مهم شخصیت چې د حقانی شبکې یا فعال او مهم غړی و، د دې په وژو باندې موافق کېږي. دا دې معنا ورکوي چې هغه څه چې طالبان وایي چې د افغانستان کې داعش حضور نه لري، داعش په افغانستان کې حضور لري او د دې حضور او کړنې ورځ په ورځ مخ په ډېریدو دي او مخ په پیاوړي کېدو دي.
بله. خب آقای سادات، با کشته شدن خلیل رحمان حقانی، یکی از عضو شبکه حقانی، یکی از مهمترین عضوشان، آیا روایت طالبان مبنی بر تامین امنیت و مبارزه با گروه داعش در افغانستان زیر سوال نامده، چون همواره طالبان از امنیت سرتاسری در داخل افغانستان صحبت میکنن و یکی از دستاوردهایشان ایره فکر میکنن؟
ببینین، مسئله اولی است که هرچند حکومت طالبان ذلی الله مجاهد بسیار بزودی گفتن که این حادثه را از طرف داعش سازماندهی شده، هرچند شک و ابهامی وجود دارد در این مسئله که داعش این کار کرده باشه، ولی خب فعلا رسما داعش هم ایره قبول کرده که در عقب این حادثه دستی از اینا بوده. در این شکل نیست که ای تمام حرف های قبلی طالب ها بمبی بر از تضعیف ساختن داعش و از بین بردن داعش و ای که داعش در افغانستان حضور نداره را باطل می سازن و ای که اما فرد انتحاری در کابل آورده می شه، در کابل بوده باش می داشته باشه و بعدا تا وزارت مهاجرین برده می شه، نشان میده که داعش در افغانستان فعال است و نه تنها که از قبل قدرتمندتر شده، بلکه ساحه اجراءات خود و ساحه عملیات خود بزرگتر ساخته و از بمبگذاری ها های کوچک حالی به پلان هایی که یکی از مهمترین وزیر کابینه طالبا و کاکای سراج‌الدین حقانی، کسی که خودشان بنیانگذار حمله های انتحاری تقریبا در شراکت با القاعده در افغانستان بودن را از بین میبرند. پس این نشان دهنده ای است که داعش در افغانستان قدرتمند شده و داره با فعالیت های بزرگتری دست میزنند.
د سیاسي ومنتي چارو شننکه فهم ساده سم ډیر زیات منه چې په دې خبرونه کې مو ګډون کړ او خپل نظر مو وړاندې کړ.
تشکر از وخت ته.
میتونن و زمانی که در ایالات متحده بیاین با سپری کردن دو دوره دو ساله اینا امو اجازه نامی کار طبابت در ایالات متحده کسب بکنن.
بدبختانه که در شماری از کشورها مردم می توانند حتی آنتی بیوتیک ها را از نزد دستفروشان کنار جاده خریداری کنند.
دغه درملنې یا تداوی ته موږ نیمګړې یا خامه تداوی وایو.
یک نسل فلج است، یک گروپ یک طبقه از جامعه ما فلج است. اینجا
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ساتلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
په 2020 کال کې افغانستان څخه د امریکا د وتلو په اړه د امریکا د کانګرس د غړو د ورستۍ سمای غونډې په اړه به د نبراسکا پوهنتون کې د افغانستان د ټرینیز مرکز مشر شرجان احمدزی سره خبرې وکړو.
آقای احمدزی خیلی خوش آمدین، تشکر از وقتتان.
سلامت باشید.
مننه احمدزی صاحب. د متحده ایالاتو کانګرس په ورستۍ سمای غونډه کې چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن هم پکې ګډون کړی و، د کانګرس یو شمېر غړو له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل ویجاړوونکې پیښه بلل ده. د دغه تحقیقاتو اصلي هدف څه دی په داسې حال کې چې د باډي د حکومت کار هم ختمېدو ته نږدې دی؟
مننه فیض صاحب. دغه تحقیقات تقریبا درې کاله کېږي چې دوام لري، بلخصوص د کانګرس د جمهوریت غوښتنو غړو د خوانه تحقیقات شروع شوي وو. او یوازینۍ موخه یې سیاسي موخه وه. ریپبلیکن کانګرسمنانو غوښتل چې هغه پړه چې یو ناکامه وتل د افغانستان یې دوی قبولي، هغه د ولسمشر بایډن په نوم تېره کړي. معنا دا چې دوی او سیاسي برید کوو او سیاسي عمل یې غوښته چې اجرا کړي. او په دې کې هغه دیالس کسه چې په کابل کې آخرنی حمله کې وژل شوي وو، د هغې بهانه یې غوښتل چې دغه ټوله ملامتیا د ولسمشر بایډن یا د بکرتانو په کښه کې وتړي. متاسفانه که دا ووایو چې براخ بنسټه اثر ولري دا نه لري. زه فکر کوم یوازینۍ موخه یې دا وه چې معلومه کړي چې ولسمشر بایډن ولې په سمه توګه د افغانستان د امریکایي پوځیانو انخلاب پروسه نه ده مدیریت کړې. چې هغه کې د دوی د پوځیانو وژل هم ول، او تقریبا په یو لک شاوخوا هغه افغانان چې دوی فکر کوي چې امریکا سره مرسته کړې ده د مختلف امریکایي پروژو کې کار کړی، هغه افغانستان کې وروسته پاتې دي او نه توانېدلي چې امریکا ته راشي افغانستان نه ووځي. نو دا اندېښنې په کانګرس کې وجود وې. دا په دې معنا نه وه چې دوی افغانستان سره هغه خواه چې ښودله هغه په اساس، بلکې یوازینۍ فکر چې زه وینم دوی کې دا و چې یو سیاسي برید و د ریپبلیکانو دخوا دیموکراتانو په خلاف غوښتل چې دیموکراتانو په خلاف وکاروي، او هغه لویه ملامتیا چې د امریکانه د یو ناکام وتلو پروسه وه هغه ملسوشن بایدن ملامت کړي.
آقای احمدزی، هرچند جمهوری خواهان در خصوص نحوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان همواره انتقاد کردن، انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده از تصمیم بایدن دفاع کرد و گفت که خروج نظامیان آمریکایی از حکومت ترامپ با آنها به میراث مانده. با باور شما آیا تمام توافقاتی که در زمان ترامپ صورت گرفته بود عملی شده؟
نه خیر، اگر بر توافقنامه دوحه ببینیم تقریبا 4 موارد بود، تنها 2 موارد آن که مربوط به ایالات متحده میشه عملی شده که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بود و کمک های بلاواز بر افغانستان بود، و چند مورد دیگه محدوده که وجود است. مورد دیگه که مسئولیت را افغان ها یا طالب ها گرفته بودن او عملی نشده. اگر در شکل اساسی آن ببینیم، شاید در زمایم پنهانی که در این معاهده موجود باشه حضور سر کوچک امریکایی در افغانستان شاید اونا قبول کرده باشن، اونا هم تا حال عملی نشده. اما باید بگیم که انخلای بسیار غیر مؤثر و ناکام نیروهای آمریکایی از افغانستان باعث شد که ریپابلیکن ها این قدم بگذارن و ملامتی تمام این ناکامی را به رئیس جمهور بایدن بنامن، و فکر کنم این پروسه شاید دوام کنه. باید بگیم که قسمی که شما هم گفتین، این پروسه در زمان ریاست جمهوری ترامپ آغاز شد و بایدن میتونست این را قطع کنه یا این را شکلش را تغییر بده، اما نخواست و میخواست که افغانستان یکی از بنام یکی از ناکامی های ترامپ نامیده شود در تاریخ امریکا. و متاسفانه این ناکامی به عهده هر دو رئیس جمهورهای امریکا شده است.
دغه وضعیت په کاتو احمد صاحب کوم اقدامات کیدره شوې چې لکه تل لګه د وسري وضعیت پاړه د اندخنو مخانی وشوي وي
په اول سر کې خو باید د ځمکني حقایقو په اساس باندې افغانستان انخلاص شوی لار باید جوړ شوی چې بین الافغاني مذاکرات شوی هغه مونږ شو متاسفانه اول شرط هم دا و د دوه قرارداد کې یو شرط دا و چې طالبان بعد باندې حکومت سره کینی او باندې باندې مذاکرات وکوي چې په پای کې وي او صلح راځي او د سلامي زلار د افغانستان کې بل حکومت جوړيږي هغه مونږ شو د انقلابي شکل واخستو حکومت بدل شو او هغه پسند جوړ شو هغه لمه زلاړل کوم وعده شي هغه مالي نشو خو قرارداد کې وګورو کې د امریکایان یا نړیوال نور ابزار وکاروي ترڅو طالبان باندې هم خپل مؤثرت ولري او هغه د مجبور کې چې خبر ومري خو متاسفانه د ابزار ډیر کم دي ځکه په افغانستان کې د بهرنانو موجودیت نشته د حضور نشته دی او د افغانستان کې هغه خواني مؤثرت چې بهرنانو دلودلو هوس نشته دی طالبان تقریبا په ډیر آزاد توګه په یو لاسي اوس حکومت کې حکومت کوي افغانستان باندې حاکم دي نو هغه کم لازم فشار نشي په خالد کېدل اوس موجودیت نه لري یوازې محدود فشار نه کېدی چې هغه د نړیوالو د خوانه د اوسنی حاکمینو د رژیم پیژندل وي او یا کومي اقتصادي مرستې وسکيږي هغه وی چې کېدی چې دوی د خوانه د ابزار په توګه استعمال شي طالبان باندې فشار راوړي خو نور زه فکر نه کوم چې د نه زیات موجود وي چې طالبان مجبور کړی شي چې نړیوال سره خبرونه کوي یا بین الافغاني مذاکرات وکړي
آقای احمد شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز نگرانی خود را در خصوص وضعیت فعلی افغانستان ابراز داشته با باور شما وضعیت در افغانستان تا چه حد قابل نگرانی است و سازمان ملل متحد در این خصوص چه اقدامات را انجام داده میتونه تا وضعیت بهتر شود در حداقل در حاکمیت طالبان
متاسفانه بعد از تغییر انقلابی هر رژیم در هر کشور که باشد و وقتی که اساسات حکومت از بند برد به شکل اصلی خود نباشه و تغییر بزرگ داشته باشه حالت غیر مترقبه میه این حالت غیر مترقبه اگر حاکمین او زمان بتانن که حالت کنترل کنن مؤثرت را ثابت سازن شاید موافق به این شوند که یک حالت خوب را به مردم افغانستان یا هر کشوری که باشد ارائه کنن اما در افغانستان 3 سال گذشته ما دیدیم که متاسفانه این موارد هیچ صورت نگرفت طالبان با وجود وعده های بزرگ کرده بودن که حاکمیت ملی داریم حاکمیت سراسر در افغانستان داریم شاید مشکلات امنیتی که با آن زمان 3 سال قبل بود نباشه اما مشکلات سیاسی و غیر ثبات از بین بردن ثبات چه در افغانستان ما دیدیم که توانایی را ندارن که در سالهای این در افغانستان به شکل خوب مدیریت کنند و یک نگرانی بزرگ نه تنها به جهانیان بلکه به همسایگان افغانستان هم پیدا کرده است و ملل متحد به حیث یک اداره مشورتی نه یک اداره الزامی کدام رول بزرگتر از این اجرا کردن نمیتونه چون که تمام مؤثرت اداره ملل متحد مربوط است به نیت و همکاری های اعضای این گروه که در سرش قدرت های بزرگ جهان باشه اگر قدرت های بزرگ جهان بخوان که ملل متحد کامیاب باشه کامیاب میشه اگر نه مشکل است که ملل متحد به شکل خوب وسیله خود اجرا کنه
دا نبرسکا پونتون دا افغانستان د سرنیز مرکز مشر شجان احمد صاحب ډیر زیات مننه چې په دې خبرونه کې له موږ سره مګډون وکړ
یک جان تشکر از زورتان به برنامه
مننه سلامت اوسئ
خب بینندگان عزیز برنامه 30 دقیقه هم تا چند لحظه دیگه به پایان میرسه تشکر از توجهتان به این برنامه
سلامتی ډیر مننه تر بیا
دنن او وضعیت په خبرونه کې په یو شمیر گاونډي او هیوادونو کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنې د بشري حقوقو د فعالانو یو بنسټ ادعا کوي چې په متحده عربي اماراتو کې د ابو دبي بشردوستانه خرګوټ کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ دی. او په ایران کې بیا افغان کډوال د اسانتیاو د نشول څخه سر ټکوي. دا او نور د نن او وضعیت په خبرونه کې
السلام علیکم قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو هله لرم چې روغ جوړ او خوشاله وسی په همدې هله پل کو ودنن او وضعیت په خبرونه په دې خبرونه کې په بهر کې په ځنګړې توګه د افغانستان په گاونډي او هیوادونو کې د کډوالو د وضعیت په اړه بحث کوو. د خبرونه په دویمه برخه کې بعد ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تازه پریکړې چې د طالبانو باندې څار یا د بندیزونو مسله ده بحث وکړو. خو په سر کې زو څولان خبرونه اورو. د امنیت شورا غړو هیوادونو پرون جمعه د رایو په اتفاق پریکړه وکړه چې د طالبانو په وړاندې د 1980 کال لګول شوی بندیزونو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو د رایو په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار د ډړې ماموریت 1400 میاشت لپاره وغځاوه. د امنیت شورا له دې اقدام سره به د طالبانو حکومت د یو کال او 200 میاشت لپاره د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخ وي. د امنیت شورا د څار ډلې په بندیزونو کې د شتمنیو کنګل کول او د سفرونو او وسلو بندیزونه شامل دي. متحده ایالاتونو د بشري مرستو لپاره د طالبانو د کرونو او شرایطو په ارزونه کې د څارونکو ټیم د رول پر احمد داسې مهال ټینګار کوي چې په وینا د ښځو نجونو او اقلیتونو پر وړاندې د زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنې دوام لري. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقوقو د پراخه او دوامدار سرغړونو پای ته رسول لپاره د عدالت نړیواله محکمې ته د طالبانو حساب ورکول اړین دی او په دې برخه کې د یو شمېر هیوادونو لخوا د ترسره شویو اقداماتو ملاتړ کوي. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د جمعې د ورځې ناوخته د دسمبر په 13مه په وی خبر شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د اروپای ټولنې او همکارۍ لپاره د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر په مادرید کې د افغان میرمنو د استادو په ګډون د دغه وزارت لخوا جوړ شوی یو کانفرنس ته ویلي چې هیواد د افغان میرمنو او نجونو حقونو خوندیتوب او ورڅخه ملاتړ او په افغانستان کې د بشري حقونو څخه سرغړونکو د معافیت لمنځه وړلو او د ترسره شوی جنایتونو په وړاندې حساب ورکون ترجمان دی. او د بشري حقوقو د فعالانو په نوم د بشري حقوقو بنسټ ادعا کوي چې د متحده عربي اماراتو د ابو دبي بشردوستانه خارګوټ کې د میشتو افغان کډوالو د اوسیدان په تړاوي داسې ویډیوګان ترلاسه کړي چې د خی په دغه کم کې ډیره افغانان په ناسم وضعیت کې ورځو شپې تیروي. دغه بنسټ د جمعې په ورځ دسمبر 13مه په راپور کې ویلي چې دغه کم چې د متحده عربي اماراتو د پایتخت ابو دبي په صنعتي لری پرتی سیمه کې پروت دی د ژوند تیرول لپاره پکې هیڅ لمړی امکانات نشته دي. دغه بنسټ د معلومات لمخې اوس مهال په دغه کم کې د خزو ماشومان په ګډون ګڼ شمیر افغانان دی ردی. دا شمیر افغانان د 2020 کال د اگست په میاشت کې وخت طالبانو بیا رسیدلو سره سم چې د امریکا متحده ایالاتونو له کابل څخه د افغانانو د تخلي بهیر پیل کړی وو د کم ته د لسکونو نور افغانان سره انتقال شوی دی او د تیر څ باندې دریو کن راځي په دغه ځای کې ژوند کوي. ډیرو قدرمن دوستانو بیا هم خیر اغلس د خبرونه پیل کې مونږ ویل چې په دې خبرونه کې د افغانو کډوال د وضعیت په اړه بحث کوو. په دې خبرونه کې له ما سره خبریال او د کډوال د حقونو فعال ظاهر بهان ملمد چې ورته خیر اغلس هم بهان صاحب که زما غاوري خبرونه ته خیر اغلس.
بله بله سلامونه فایزي صاحب تاسو ته او د آشنا
ډیره مننه بهان صاحب. تاسو هم په پاکستان کې اس او په خبرونو کې موږ ویل چې په متحده عربي اماراتو کې او دغه راز له ایران او په ځانګړې توګه ترکیې نه هم د کډوال د وضعیت په اړه خبرونه راځي. پل د پاکستان او کو ستاسو د سترګو لیدلې حال وګورو چې اوس هلته
افغان کډوال په څه وضعیت کې دي؟ بله بهان سب زما راغورای ښه فکر کوم یو څه تخنیکی ستونزه ده، موږ کوشش کوو چې د بهان سب سره اړیکه مو ټینګه شي او د غرضو کول شو ورسره په ښه توګه بحث وکړو. موږ په خبرونو کې هم درغلی و چې په ابو دبي کې هغه افغان کډوال چې له تیر دریو کلونو راهیسې هلته اوسیږي په بد وضعیت کې دي. دا هغه شمېر افغانانو چې کابل ته د طالبانو راتګ څخه وروسته په بیلابیلو لارو باندې دیو ابو دبي ته لاړل او په ورته وخت کې چې هلته د تخلي بهیر روانو د امریکا د متحده ایالاتو د ځواکونو لخوا چې افغانان چې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو سره کار کړی وو دیو مختلفو هیوادونو ته په سر کې وړل کېدل، په ځانګړې توګه قطر ته او بیا وروسته له هغې نه جرمني او نورو هیوادونو ته. د معلومات له مخې چې د امریکا حکومت خبره کړي تقریبا په دغه موده کې شاوخوا 1,30,000 افغانان متحده ایالات ته راوړل شوي دي او دوی په مختلفو ایالتونو کې اوس دلته ژوند کوي. تر څنګ دوی البته نړیوالو سازمانونو وکول شول چې په زرګونه نور افغانان اروپایي هیوادونو ته ویسي ولته په اصلاح او ولته اوس خپل ژوند کې خو هغه شمیر کډوال چې اوس په ابو دبي کې پاتې شوي دي راپور نه وایي چې دوی په بد وضعیت کې دي او د ژوند لومړنۍ اسانتیاوي دي حالت نه لري. اکثره په دې کې هغه افغانان شامل چې دی وختل نورو هیوادونو ته لاړ شي. په اکثره دی کسانو کې داس کسان هم شامل دي چې په افغانستان کې مختلف ویدرو سره کار کړي خو په لومړي سره چې دوی ابو دبي ته ورل شي دي تر اوسه د پیسو د مهاجرت یا د بل هیواد ته د انتقال بهیر تر سره شوې دي. بهان صاحب بیا هم خره غلاس کړه غږ میاره چې پښتون سره شروع کړو. ښه
بله مهرباني فایزي صاحب.
ښه ما ویل چې پهل دین وکړو چې تاسو پاکستان کې یاست، هلته د کډوالو وضعیت څنګه دی اوس؟
مننه فایزي صاحب له تاسو څخه او تاسو تخنیکي همکارانو څخه. زه تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید دا ووایم چې دنګړی پاکستان کې وضعیت د کډوالو خورا کړکېچان ده او لغوراز نه چې د پاکستان حکومت د اخريني پریکړه کړې ده چې وروسته د یو د سیمینټي نه هیڅوک یعنی هیڅ افغان وګړي په پلازمینه اسلام آباد کې اوسېدلای نه شي. د خلکو په منځ کې اندېښنې خورا ډېرې شوې دي نو دا په خپله د دې کارندوی کوي چې د افغانستان د کډوالو وضعیت دلته پاکستان کې خورا ډېر زیات کړکېچان ده او هر ورځ موږ وینو چې د په ښار کې په واټونو کې په کارګوټو کې د پولیسو له لوري افغان کډوال ځورول کېږي، هلته په کارګوټو کې د شپې لخوا چاپي اچول کېږي او دوی له ځانونو سره بیایي او حتی دا ویلی شم چې هغه کسان هم دلته پولیسو لخوا ځورول کېږي چې قانوني اسناد یا ویزه پر لاس لري هغه هم د پیسو په بدل کې بیایي او هلته دوی ځورول کېږي او حتی جیلونو ته اچول کېږي.
بهان صاحب زما پوښتنه دا وه چې کسان چې قانوني اسناد لري خو هلته بیا هم نیول کېږي، تاسو ویلي په دې اړه آیا مسؤولو چارواکو ته غږ نه در رسیدلی چې هغه کسان چې قانوني اسناد لري په اصلاح ته په ویزو باندې ژوند کوي یا نور اسناد لري بیا هم هغې ستاسو معلوماتو په اساس ځورول کېږي؟
فایزي صاحب خبره دې کړې چې پاکستان هیواد تاسو ته معلوم ده چې هغه هیواد د سیاتل یا افغانستان سره دوه مخه سیاست لوبولی ده او لوبوي او د دې تر څنګ پاکستان په دې خبرو اترو اصلا غواګ نه ګروي، اصلا په دې خبرو سر نه خلاصوي. دلته د دې تر څنګ د افغانستان اسلامي امارات وی طالبان اصلا دلته هیڅ راز
بله څنګه وایي چې یو څه تخنیکی سوځه د انټرنیټ مسله شته د بهان سپاړی کې خو انټرنیټ کمزور دی چې وکول شو په خټو غوړ سره خبرې کو خو کوشش کوو چې بیا هم بهان سپ خبرونه توصل کو. لکه څنګه تاسو واردل لا هم لتیرو څوباندې یو کال راهیسې چې زیات شمیر افغانان د پاکستان څخه افغانستان ته راغلل، لا هم زیات شمیر نور التلافات دي. او د خبرونو په اساس پاکستان ویل چې اکسان چې قانوني استادن لري خپل هیواد نه به واسي بهانسه. علت به څه چې دا کسان نیول کیږي یا ساس په وینا زورول کیږي؟ بله بهانسه. بله بهانسه په زمونږه غوړې مهرباني
اور ما ونه پېدې څه باور
کا مهرباني وکي ما دغه داو چې علت بد صحیح
علت دا دا فایده صاحب سمو مخکې ویل چې پاکستان هیواد هغه هیواد چې تل افغانستان سره دوه مخه سیاست لوبولای ده او لوبوي او دته د افغانستان اسلامي امارات طالبان هم په دې اصلا غوږ نه ګروي، اصلا په دې اړه سوچ هم نه کوي. دلته افغان کډوال له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي، خلک په جلونو کې پراته دي او هیڅ راه تمرانه نه کوي ورته. دلته دواړه لوري ګرم
ایا د دغه خلکو د غږ اوریدلو لپاره څه اقدامات شوي دي؟ په خپل هغه کسان چې د کډوالو د حقونو فعالان دي، په خپل تاسو نور افغانانو ایا په دې اړه اقدام کړی دی چې غږ اوریدل شي؟
فایزي صاحب دا په وار وار د رسنیو لارې ویل شوي دي او بیا موږ کیږي څه د تطوار ور د امنیتي چارواکو سره لیدکته سوي د مدني فعالانو سره لیدکته وی خبريانو سره لیدکړي. هم بدبختانه بیا هم دلته د افغان کډوالو غم چاسره نسته او اصلا په دې اړه څو وګ نه ګرځي په تیر د پاکستان هیواد ته. اصلا دوی خپل ګټو ته ګوري، خپل موخو ته غوړي ورسيږي، بل شنه دي. فقط دوی غوړي خپل موخو ته ورسيږي، خپل اهداف ته ورسيږي، فقط غوړي کوم تلک.
د متحده عربی امارات نه هم ته خبرونه رسیدلي چې حالت د کډوالو وضعیت خنه دی او په اصطلاح هغه کسان چې لتیر دریو کلنو حالت اوسیږي په بد وضعیت کې دي. تاسو د پاکستان په اړه معلومات هم موږ سره شریک کړئ. په دې کې هغه کسان هم شامل دي چې نور هیوادونو ته هڅه کوي لاړ شي. ولې د دې کارونو داسې ځنډنې شوي دي او ورته تر اوسه پورې رسیدګي نه شوي؟ لکه څنګه چې موږ متاسفانه د باندې سره مونږ یو څه تخنیکی ستونزې درلوده، خو هڅه کوو چې بیا هم وصل شو د خبرونې یو څو دکې وخت پاتې دغه ورسره مختیوس او د کډوال د وضعیت په اړه به ورسره خبرې کوو. د هغه معلومات په اساس چې باندې هم مونږ سره شریک کړل، افغان کډوال په ګاونډي هیوادونو کې چې په افغانستان کې د پرکینه جمهوریت نظام تر سقوط وروسته به هر تللی دی وای چې په بد وضعیت کې دی او لا هم د دوه د غسون سره رسیدګي نه ده شوی. ما مخکې هم تکرار کړل چې اکثره د کسان چې په بهرنی هیوادونو کې یا په ګاونډي هیوادونو کې اوسوسیږي دوی هڅه کوله چې نور هیوادونو ته لاړ شي، خو لکه څنګه چې ګورو د پروسه او څه وخت نیسي. بله بهانسه.
بله
دغه هیوادون کې چې وسته افغانان اوسېږي او پاکستان کې هم دي، دوی دغه نور هیوادون چې په اصلاحات لل کې سون ته ولې رسیدګي تر اوسه پورې نه ده شوی کو وخت ډیر نسی.
فایزه صاحب اوري
زه ستاسو غواړم مهرباني وکړئ که زما پوښتنه ماکه سی ماول چې دا که سونه ډیر وخت اخلي کو په سمه توګه ورته رسیدګی نه کیږي چې نور هیوادونو ته دی غواړي لاړ شي.
د مننه فایزه صاحب ابو ظبي کې هغه افغان کډوال چې پراته دي له دریو کلنو رئیس حالت پراته دي په سختو شرایطو کې شپې ورځې تیروي، وضعیت ډیر کړکېچن دلته. همدا شدلته پاکستان کې هم هغه افغان کډوال چې دلته په تیرو دریو کلنو کې دلته راغلي میشتوي دي د خپلو د کیسونو د مخته وړلو په خاطر راغلي دي او دلته هم کیسونه مثلا تاسو ته جوته د سپاروس اشکال دلته جرمني واد هغه ناندري چې وسوي وروسته له هغه دلته اجازه سفارت اصلا د افغان کډوالو کیسونه نه څېړل، همدارنګه د فرانسې هېواد هم د دې تر څنګ کیسونه نه څېړي، او دلته د خورا ډېرې زیاتې ستونزې د هغو کیسونه د نتن د درو کلمه ایز کپه په ابو ظبی ده کې د تاجکستان ده کې ازبکستان ده کې پاکستان ده ایران ده دلته افغانان څونځو کړهونه سم مسجد او په تیر بیا هغه کسان چې دلته د خپل د کیسونو د مختولولو خاطر راغلي دي سخت وضعیت بد ده، حالت ډېر بد ده، حالت ډېر څنګلای نه، نو دلته کچې دا حالت په همدې شان دوامي، نو د ما په ان سره دا به پاکستان کې مې یوازې پاکستان کې په ایران کې په نور هېوادونو دا ګاونډي هېوادونو کې به وضعیت نور هم ترینګلای شي، وضعیت به تر دې هم خراب شي.
بهان صاحب دغه ستونزې ته څنګه رسیدګي کېدای شي او دا مشکلات څنګه هواری دی شي، د حل لارې څه دي؟
فایزي صاحب اول لار خو دا ده چې دلته باید پاکستان هیواد سره له پاکستان به فایل کوم، د پاکستان هیواد سره باید افغانستان اسلام مراتیا طالبان دلته باید دوی سره خبرې وکا، ځکه نور هم دا حالت دوی څنګه کړی دی اصلن چې پښتون کې تاسو ته معلومه ده پر اساس نه کې دا څنګه د مراندې په ایران کې څو تنه 250 کسان وژل سو برهمنه دا، اما هیڅ پښتون نه کړ، طالبان پښتون نه کړ، هیڅ چې د پښتون نه ستا دلته هم د اوسم طالب پاکستان کې خلک نيسي، خلک نیول کیږي، خلک زورول کیږي، خلک جلون ته چول کیږي،
پاکستان تل ویل چې هغه کسان چې نه استان نه لري هغه وباسي،
دا غلطه خبره ده فایزي صاحب، د توان نیول کیږي دغه پرون دا په کارګوډي کې په اصلاح زېمه دلته درې کسان له ویزو سره بوتله، ولې دلیل شې دا وجه شې دا فقط دی و یو څو روپۍ په خاطر دوی خلک به یو زوروي دلته، ولې طالبان د تخپل غږ نه وچتي، ولې خپل غږ نه وچتي، چې ولې دایما وګړي تاسو زوروي تر کله به زوروي، ولې به زوروي، نو دلته خبره دی چې دلته خپل طالبان وضعیت خراب کړی دی، دلته طالبان پښتنه کې پښتنه کړی وای کابلستان کډوال دلته په اصلاح چښتنه دلودای، هیڅ کله به پاکستان هیواد د ایران هیواد هیڅ هیواد به افغان وګړو سره داسې وضعیت د شنډو کړای، دلته خلاصه دا د ټیم چې د افغانستان وګړي به چختري وي اصلا هیڅ پوښتنه نه کوي.
خبريال او د کډوالو د حقونو فعال ظاهر بهان صاحب ډیره زیات مننه چې په دې خبرونه کې له موږ سره مګډون کړ او خپل نظر او معلومات مو موږ سره شریک کړل.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
بیا هم خرغلاست تاسو له امریکا غاکس خادنن او وضعیت خبرونه ګوري. د امنیت شورا غړو هیوادونو د جمعې په ورځ د رایو په اتفاق پریکړه وکړه چې د طالبانو په وړاندې د 1978 کال لګول شوی بندیزونه ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 1500 غړو هیوادونو د رایو په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار د ډلې ماموریت د 1400 میاشل لپاره هم وغځاوه. پر همدې موضوع د سیاسي چارو شنن کې ادریس مامونزي سره خبرې کوم چې هم دا وس موږ سره د ټلیفون پر کرخه وصل شوې ده. مامونزي صاحب خبرونه ته خره غلست.
السلام علیکم. فیصل
السلام په خیر غلست. ډیره مننه. راځي د دغه بندیزونو په اصلاح د دوام او د دغه پریکړه دوام د ارزښت پاړه ک لومړی موږ سره معلومات شریک ده بڅ معنا ولري په اصلاح
د بندیزونو دوام خو یعنی د طالبانو د راتګ د حکومت تر راتګ د دریم کال له او دغه بندیزونه تر اوسه پورې روان دي، او کله چې بندیزونه لګیږي د هغې لپاره یو میکانیزم دی، هغه د هغه مطابق هغه راپور به د امنیت شورا ته ورکول کیږي او هغه به د بندیزونو د لګولو ریزولوشن به کوي پاس کوي. نو د هغه د ختمولو لپاره هم به ځان له خپل میکانیزم دی هغه کومو شیانو د وجې د کومو عواملو د وجې چې دغه ریزولوشن لګول شوی دی دغه ریسټرکشن لګول شوی دی هغه چې تر څو پورې هغه عوامل له منځه نه وي تللي د هغه نه بغیر دا امکان نه لري چې همداسې ختم شي. من په نظر کې باید ولرو چې د امنیت شورا تقریبا دغه 15-18 خړې او په هغې کې 15 مستقل اعضا او موږ په تېرو څو میاشتو کې ولیدل چې د طالبانو د شوروي سره د پخواني شوروي د وسني روسیې سره او د چین سره نږدې تعلقات دي او تګ راتګ یې دی او حتی د دوی سفیران یې هم په یو قسم منلی دي. خو هغوی دلته مستقل آزادي او که وغواړي چې دغه تحریم بیتوکي کولی شي ولې نه کوي. یعنی معنا دا ده چې د طالبانو نه چې کومه ویره ده نړۍ ته هغه په هغه ویره کې ټول سره شامل دي او هیڅ یو حتی مستقل غړی لا تر اوسه پورې په دې قایل شوی نه دی چې طالبان به نړۍ ته کوم داسې کار ونه کړي چې هغه فایده مند وي بلکې نقصاندی به وي. نو دغه عوامل دي او دغه عواملو د وجې نه تر اوسه پورې دغه تحریم چې دی هغه لا ختم شوی نه دی.
سره د طالبان تل دا ادعا کوي او وایي چې د افغانستان نه به نورو هیوادونو ته ګواښ نه پیښیږي. خو کله ناکله امنیتي پیښې هم په افغانستان کې رامنځته کیږي. په همدغه به ستاسو په نظر د علت به وي چې نړۍ تر اوسه پورې ډاډمنه شوې نه چې افغانستان له ډاډمن دی په اصلاح او نورو هیوادونو ته ګواښ لا پیښ نه دی؟
همداسې ده. ادعا کول خو اسان کار دی خو د ادعا تثبیت ډېر ګران کار دی. او که ستاسو په یاد وي په خپله افغانستان هغه کول همیشه فریاد کوو چې طالبان د پاکستان نه راځي او پاکستان یې مصالح کوي او هغوی دلته حملات کوي او دا کومه دغه خبره هم نه وه درو خبره هم نه وه. او که ستاسو په یاد وي همدا د امنیت شورا ټول اعضا هلته لاړ کابل ته او هغوی د نږدې نه هم دا ټول هر څه ولیدل خو بیا هم هغه کوم حقوقي ثبوتونه چې په کار دي هغه پوره نه وو او ادعا د افغانستان ونه منلی شوه. نو د خپلې خبرې د تثبیت لپاره ته داسې قوي او غښتلي ثبوتونه راوړئ چې هغه نړۍ په دې قایله کې چې واقعا دا کار نور دغه شوی دی له منځه تللی دی او د کومې علتونو د وجې نه چې دا تحریمات نافذ شوي وو هغه نور ملغا دي. نو د دې لپاره ډېر کار کول په کار دي او ډیپلوماسي په کار ده. په عین حال کې افغانستان په اوسني حالت کې بالکل منځوي دی. هیڅ یو هیواد دوی په رسمیت نه دي پیژندلي چې رسمیت نه وي ډیپلوماتیک اړیکې نه وي. نو هغه صورت کې ته د یو هیواد لپاره دا ډېره مشکله ده چې هغه غړي هیوادونو سره ډیپلوماتیک رابطه ونیسي یا هغوی سره مخامخ استماګانې وکړي او غونډې وکړي او هغوی په دې قایل کړي چې دا خبرې اوس ختمې شوي دي. نو پس سبه بیا امکان لري چې دغه تحریمات ختم شي.
خامو زما د یادونه وزي ما سرکه غوښتل پښتنه وکم چې دا بندیزونه کوم دي چې کولیګي تاسو موازی کوي؟
تفصیل خیرات اوس عجل غدا دې معلوم خو د دوی په ډیرو اعضاو باندې هغه په تګ راتګ بندیزونه لګول شوي دي چې دغه نشي کولی. دوی بانکي حسابونه که کم معلوم وو هغه بند دي. دوی په خپله د طالبان د یو تنظیم په نوم باندې چېرته بانکي حساب نشي خلاصولی. دوی د نړۍ سره کم نور اقتصادي او ډیپلوماتیک ارتباطات په کار نه شي نیولې دغه کوم اشخاص دي. نو د هغې ډېر داسې دي ماته
رازوم دغه شیان چې واضح دي په اصطلاح موږ تاسو ټولې ګورو چې سفرونه دي د طالبانو هغه شمېر جک پوری غړي چې په اصطلاح مختلفو تور لیستونو کې شامل دي، یا د ملګرو ملتونو یا د نورو هیوادونو بهر ته سفرونه هم کوي، او یو شمېر هیوادونه د روسیې، ایران، چین په شمول باندې طالبان سره ښې اړیکې هم لري، تعامل کوي ورسره. نو په اصطلاح دغه بندیزونه به څه تاثیر وکړي په طالبانو باندې چې دوی خو په آزاد توګه اوس سفرونه هم کوي، اړیکې هم لري ګڼو هیوادونو سره؟
موږ باید په نظر کې ولرو هغه کوم خلک چې متداوم سفرونه کوي، هغه اشخاص دغه تحریمات نه دغه دي هغه پکې نشته دي. په کومه کسانو چې وو تاسو فکر وي مخکې لکه چې دا اوس چې داخله وزیر دی حقانی صاحب د دغه امارات څخه قطر ته سفر درلود، او دغه لپاره
سعودي عربستان په لاړو،
سعودي عربستان پورې لاړو، خو دغه لپاره د همدغه سانکشن کمیټې نه خصوصي اجازه واخستو. او هغه دغه صورتونه کې کله چې هغه وینو بیا سانکشن کمیټې چې هغه یو هغه مختصر وقفه ورکولی شي، خو هغه ان هر وخت چې کله سفر کوي هغه ته به درخواست کوي، هغه به په هغه باندې غور کوي، وګوري چې د دې سفر په بدل کې د زمون چې کوم تحریمات لګولې دي د دې څومره فائدہ ده، یعنی هغه کوم علتونه د وژنې چې دا لګول شي وي دي هغه علتونه ختمې دي شي کنه، نو بیا یې غور کوي. نو دا هم ځان له یو لوی مشکل دی، نو هغه هم په اجازه باندې شي او هغه نه شي خپل سره نه شي
چې په دې اجازه کې به څه رمزي پار صورت د نړۍ د هیوادونو او طالبانو اړیکې په څه ولاړې دي؟ دا اوس
د یوازنه اله چې مخکار واضح ده هغه دا چې طالبان د افغانستان د جغرافي واکداران دي. په افغانستان کې اوس هم 30 میلیونه نفوس دي، په هغه نفوس انسانان دي، هغوی ضروریات لري، هغوی هر قسم خدماتو ته اړتیا لري. او بل دا چې یو حکومت باید هم وی چې د افغانستان کې اقلا هغه په کومه توګه مینیمم چې هغه د ریکوایرمنټ چې هغه سکیورټي د امنیت ساتل دي هغه وساتي، او دا دلته د خلک او هغه نور هغه عوامل چې هغه خارجي دي چې مثلا د ګاونډي ملکونه افغانستان د خپلو مفاد دپاره استعمال نه کړي، دا ټول شیان دي چې نړۍ نه غواړي چې افغانستان منتشر شي، افغانان منتشر شي. او بیا لکه چې هغه پخوا چې کوم د مجاهدینو په وخت کې د مجاهدینو د حکومت په وخت کې چې کوم دغه وه مثال ارزوري و هغه بارلارډیزم و هغه بیرته بیا یاده نه شي، یو اداره وي چې هغه یو مرجع وي او خلق خپل سری ته پرېنږدي، نو دا د ټولې نړۍ دغه دی فائده ده.
د سیاسي چارو شنونکي ادریس مونږه صاحب ډېر زیات مننه چې په دې بحث کې موږ سره مګډون وکړ. قدرمن دوستان، دا اوس موږ د نن او وضعیت خبرونه تر بیا.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیو ګان
سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب يم.
زه ګالیا رانا نورستانه يم.
زه احسان لاریب زم.
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي، او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې